السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته تاسو را بولم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیر زید همکاري کوي او چې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه او د افغانستان پر حالاتو پکې خبرې کیږي. دغه راس ټاکل شوی چنن ولسمشر کرزی بروکسل ته ورسیږي او سبا به د پاکستان او امریکا مشرانو ترڅنګ په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دوشنبه په ورځ لخپل چینی سیال سره د کتنې پر مهال ویل په اسیا پاسیفیک کې د واشنگتن حضور د سیمه ایز ثبات په مقصد ده. په لیبیا کې د فرانسې سفارت کې د موټر بم چاودنه شوې چې له امله یې دوه تنه ساتونکي ټپیان دي او ودانۍ ته زیات تاوان رسېدلی دی. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هم تر دم غړې د مهمو خبرونو سلټی کې د ناتو عمومي منشي وایي ک طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای نشي د پوځي فشار لاري به دغه کار ته مجبور کړي. او د فاریاب د پختونکوټ ولسوالۍ د سرنوالې مشر په یو وسلواله حمله کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په هدف بروکسل ته روان شو. ل ارکسخه نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی به د غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان له یو شمیر ملکی او پوځي چارواکو سره وګوري. د بروکسل په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د سولې د بهیر، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د ورستۍ او رامنځته شوی ستونزو او په ځانګړې توګه د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړېدو پر څرنګوالي بحث او خبرې وشي. د ناتو عمومي منشي وایي که طالبان په خپله خوښه د سولې له پروسې سره یو ځای نشي د پوځي فشار له لارې به یې دغه کار ته مجبور کړي. د ناتو سازمان سرمنشي اندرس فوګ راسموسن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له پیلېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې وکړي. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناتو او ایساف د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن تر غرمې مخکې پیل شوه. په دې غونډه کې د ناتو د 28 غړي هیوادونو او د ایساف 22 هیوادونو ترمنځ د افغانستان، روسیې او پاکستان استازي هم ګډون کوي. راسموسن د دې خبري غونډې پر مهال د افغاني خبريالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان کورنۍ معامله ده، خو هغه د دغو انتخاباتو د عادلانه ترسره کېدو پر شفافیت یو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه له دغو انتخاباتو ملاتړ کوي. د فاریاب د پختونکوټ ولسوالۍ د سرنوالۍ مشر د هغه میرمن او درې ساتونکي په وسلواله حمله کې وژل شوي دي. د پختونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری وویل چې نامعلومو وسلوالو نن سهار د پختونکوټ د سرنوالۍ د مشر ارسلان د سپرلۍ پر موټر حمله وکړه. د هغه په وینا په موټر کې د ارسلان ښځه او ساتونکي هم ورسره وو او ارسلان له خپل کور څخه د دفتر په لور روان و چې د وسلوالو له حملې سره مخ شو. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. او د لوګر چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو څخه د یوې هیلیکوپټرې د عملیې او سورلۍ د خوشي کېدو لپاره یې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د خبرې د قومي مشرانو له لارې پیل شوې دي.
موږ کوششونه روان دي پرونیو خبرو په نسبت نن سهار کې کوم ارتباط من قائم کړی دا امیدواري نورې رسوي چې ان شاء الله خیر به نتیجې ته به ورسېږو. هغوی هم په دې متفق شوي دي چې اکثره ترکان دي او مسلمانان دي، وړاندې بیا اشتباه موجوده وه چې سره به امریکایان یا نور.
د خراسان په نوم د یو خصوصي شرکت هلیکوپټر د یکشنبه په مخام د هوا د خرابوالي لامل د لوګر په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او عمله وسوله یې طالبانو برمته کړه. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه له جنا قالو کوزین اوري.
د امریکا د پوز جک پوری چارواکي د دوشنبه ورځ لخپل چینی سیال سره د کتنې پر مهال ویل په آسیا پاسیفیک د واشنگتن حضور د سیمه ایز ثبات په مقصد ده. د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسی په داسې حال کې پیکینګ ته تللی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام لانجا او سمندري شخړې زیاتې شوي او دغه راز چین اندېښنه لري چې امریکا په سیمه کې خپل پوځي قوت زیاتوي. په لیبیا کې د فرانسې سفارت کې د موټر بم چاودنه شوې چې لامل یې دوه تنه ساتونکي ټپیان شوي او ودانۍ ته یې زیات تاوان اړولی دی. ساتونکي دواړه فرانسویان دي او د یوه روغتیایي حالت ډېر نازک دی. د لیبیا د خبر رسولو دولتي اژانس وایي د سې شنبې د ورځې بمي چاودنې د فرانسې د سفارت ودانۍ ته سخت زیان اړولی او اور پکې لګېدلی دی. د دغه چاودنې علت سمدستي نه دی څرګند شوی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند له لیبیایي چارواکو څخه په ټینګه غوښتي چې د دغه د نه منلو وړ عمل پوره څېړنه دې وکړي، عاملان دې پیدا او عدالت ته دې وړاندې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس دا چاودنه غندلې او ناوړه عمل یې بللی. فابیوس وایي وزارت یې له لیبیایي چارواکو سره په تماس کې دی. په لیبیا کې په تېرو وختونو کې هم په بهرنیو ماموریتونو یا سفارتونو حملې شوې او تر ټولو خونړۍ حمله د تیر کال سپتمبر میاشت کې په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ وجې په لیبیا کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایان پکې ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار د ماراتان یا د ځغاستې په سیالیو کې د بمي چاودنې ژوندی پاتې شوی مشکوک په رسمي ډول د ډلیزې وژنې د وسلې د استعمال په ګډون په جنایي عملو تورن شو. که چیرې مجرم وپېژندل شي ممکن د عمري بند او یا اعدام سزا ورکول شي. د امریکا د فدرال ادارې چارواکو د دوشنبې په ورځ په باستن ښار کې چې 19 کلن جوهر پکې بندي دی دا تورونه ولوستل. امریکایي چارواکي وایي له دغه ځوان څخه په لومړنیو ترلاسه شوو شواهدو کې داسې ښکاري چې دواړه ورونه د افراطیت تر اغېز لاندې و، خو له کوم اسلامي تروریستي سازمان ری تړاونه درلود. جوهر او د هغه ورور تیمور لنګ چې د پولیسو په ډزو کې وژل شو دواړه د چچنیا دي او په هغو بمي چاودنو کې په لاس درلودلو تورن دي چې یوه اونۍ وړاندې پکې درې کسان مړه او له 200 زیات ټپیان شول. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په واشنگټن کې ویل جوهر به د جګړې د ډګر د دښمن په نامه محاکمه نه شي، بلکې د ملکي قضایي سیستم پر اساس به ورسره چلند وشي. د کاناډا پولیس وایي هغه دوه کسان نیولي چې په یو مسافر وړونکي ټرین یا اورګاډي کې د تروریستي حملو پلان درلود. د پولیسو یو چارواکي جیمز ملیزیا د دوشنبې په ورځ په ټورنټو ښار کې د مسالې جزئیات خبره کړل. د اپریل په 22مه له ډېرو پراخو او پیچلو جنایي څېړنو وروسته پولیسو دوه کسان ونیول او د جنایي قانون د موادو پر اساس یې له تروریزم سره په اړوندو تورونو تورن کړل. پولیس ادعا کوي چې شهاب الصغیر او رائد یاسر د القاعده شبکې په ملاتړ پلان درلود چې د کاناډا په یو مسافر وړونکي ټرین حمله وکړي. کاناډایي چارواکو یوازې دومره ویلي چې دا دوه تنه د کاناډا اتباع نه دي. د پولیسو چارواکي ملي زاوای دغو دوو کسانو په ایران کې له القاعده شبکې څخه ملاتړ ترلاسه کاوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په عربي هیوادونو غږ وکړ چې د سوریې په شخړه کې شامل دواړو خواو ته دي د وسلو استول بند کړي. بان کی مون دا غوښتنه د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په مقر کې د عربي اتحاد عمومي منشي نبیل العربي او د قطر له صدر اعظم حماد بن جاسم الثاني سره د کتنې پر مهال وکړه. العربي وویل دا مهال ناممکنه ده چې د وسلو استولو بهیر بند شي. د زیاته کړه تر هغې چې د سوریې حکومت له مشخصو اړخونو څخه وسلې ترلاسه کوي، یاغیان به هم د تعادل ساتلو په مقصد وسلې ترلاسه کوي. د بشار الاسد رژیم نږدې متحد روسیا او د غراز د راپورونو له مخې ایران او حزب الله هم سوریې ته د وسلو ورکولو مهم منابع دي. قطر د هغو هیوادونو مشري کوي چې د سوریې یاغیانو ته د درندو وسلو ورکولو کمپاین مخته کړی دی. او د جاپان ملتپال نن په څو بیړیو کې لانجمنو ټاپوګانو ته لاړل. د جاپان د ملتپال ګوند ګنباري نیپون شاوخوا اتیا تنه په لسو بیړیو کې د چین د ختیځ ساحل د ټاپوګانو په شاوخوا کې وګرځېدل. جاپان په دغو ټاپوګانو واک لري، خو چین هم د ملکیت دعوا لري او لانجمنو اوبو ته یې بیړۍ استولې دي. جاپان دا ټاپوګان سینکاکو او چین دیاو بولي. په تېر اګست میاشت کې د جاپان د ملتپال ډلې ګنباري نیپون شاوخوا لس غړي د لانجمنو ټاپوګانو یو ټاپو ته ورغلي وو. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو آزادی رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې له بروکسل څخه د ازادي رادیو له خبريال اورو چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر کومو مسایلو خبرې اترې کوي. دغه راز د ناټو منشي نن له غونډې مخکې ویل چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هواریدی، بلکې ټول ښکلې خواوې باید د سولې لپاره مثبته همکاري وکړي. ولسمشر کرزی هم بروکسل ته روان شوی او ټاکل شوی چې د افغانستان د پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د بهرنیو د کورنیو چارو د وزیر په وینا د ولسی جرګې ځینې غړي د دې وزارت په کارونو کې مداخله کوي او خپل شخصي کارونه پر مخ بوزي.
امیدواری نوری رسته ویده چه انشاءالله یه خیر و نتیجی تو باور رسیدو آقوی هم پدی متفید سیده چه سر ترکان دی و مسلمانان دی.
دا مود لوګر د چارواکو سرګندونه اوریدلې چې په دې ولایت کې د الیکوپټرې د ورکشوې عملی چې طالبان وي مونږ تختولې دي د پیدا کولو د هڅو پاړې ازادي راډیو تکړې دي. د لوګر سیمه چارواکي وایي چې په دې اړه طالبانو سره هم تماسونه کوشش کوي چې تماس ټینګ شي تر څو دا د هلیکوپتر عمله پیدا شي. په کابل ښار کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې ځینې ځوانان سره د بوکس پنجو او تومانچو د موجودیت له امله د شپې له مخې په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای. د نور رپورټونو تر څنګ خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبله میدان ورسیشي پروګرام او کورکلی اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپا 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سحر لونه د مخام تر او بچو پرې ووري. په نن سحر په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو خپل غونډه پیل کړه او په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو او په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت په اړه هم خبرې اترې ترسره کیږي. د غراس افغان چارواکي وی چې ولسمشر کرزی هم په بروکسل روان شوی تر څو سبا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او پاکستانی پوځي او سیاسي مقامات سره په یو درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. همدا شیبه له بروکسل څخه د ازادي رادیو خبريال زبیر شمن سره د ټلیفون په لیکه کې ده. شمن صاحب، کته هم چې تاسو ویلې غونډه خو یو سات دوه ساته مخکې پیل شوې ده، آیا تر اوسه معلومه شوې چې په اجنډا کې د افغانستان پر کومه مسایلو خبرې روانې دي؟
بلې، اجنډا کې خو د ناتو په مختلفو مسایلو چې په نړۍ کې لري خبرې کیږي، خو د افغانستان مسله په کې سر کې ده. اندرس فوګراس موسن مخکې لیدل چې غونډه پیل شي، خبرې اعلان تول چې په دې به خبرې وشي چې اوس او تر 2014 کال نه وروسته ناتو په افغانستان کې کومو امنیتي مسایلو سره مخ ده. همدارز دوی ویلي چې بل مسله ده چې د 2014 کال نه وروسته د افغان ځواکونو د تمویل مسله ده چې د تمویل په اړه د هڅو تایید به په دې غونډه کې وشي. اوس د ناتو او د روسي د ګډې شورا د افغانستان په اړه غونډه پیل کړې ده چې دوی به د افغانستان په مسلې باندې غږیږي. د ناتو مسولین وایي چې په دې وخت کې به د افغانستان د هلیکوپتر د وجهي صندوق په اړه خبرې وشي، چې البته دغه وجهي صندوق د تیرو کلونو راهیسې موجود ده. ناتو دغه وجهي صندوق چې افغانستان ته هلیکوپتر اخیستل کیږي هغه تمویلوي او روسیا د متخصصینو پروژنه او تخنیکي پرسته کوي. اندرس فوګراس موسن ویلي چې دوی تمه لري چې د دې صندوق دویم پړاو هم پیل شي او د افغانستان د هلیکوپترو د روزنې پروګرام هغه لا پراخ شي. البته په دې غونډه کې په عمومي توګه په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه له روسیې سره هم خبرې کیږي. څو ورځې مخکې روسي چارواکو د اندېښنه څرګنده کړې وه، اندېښنه نه بلکې د څرګندونې کړې وې چې دوی غواړي په دې غونډه کې له ناتو نه د 2014 کال نه وروسته چې کوم په افغانستان کې ماموریت دوی پیلوي د دې ماموریت په اړه وضاحت غواړي. تېره ورځ موږ د ناتو له مسؤلینو سره په دې اړه هم خبرې وکړې. دوی وایي چې تر اوسه پورې چې کوم کارونه شوي په افغانستان کې چې کوم ماموریت په مخ تللی هغه وخت د ناتو سره له روسیې سره او د ملګرو ملتونو سره شورې باندې پر مخ بولې دی. او د ناتو سازمان ویاندې وانا لوینسکی د ازادي راډیو د سوال په جواب کې دا ویل چې دوی اوس د 2014 کال نه وروسته د ناتو د ماموریت په باره کې پلان جوړونه کوي. تر اوسه یعنی پلانونه جوړي دوی د ماموریت لپاره چې د روزنې او د مشورې په برخه کې ده، او د دې پړاو کې به هم له روسیې سره خپل مشورې ته دوام ورکوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد صبیر شمنو چې بروکسل کې دی او په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د روانو خبرو اترو په باب وروستي معلومات در سره شریکول. په عین حال کې ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی هم نن بروکسل ته ورسیږي او هغه به سبا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتنه وکړي. دا چې د ولسمشر کرزی دغه کتنه له پاکستاني مقاماتو سره او آیا د امریکا متحده ایالات خپل نفوس په پاکستان باندې خپل نفوس څنګه څومره کار وکړي تر څو دواړو خواو ترمن د غورسته کړکیچ کم کړي، د دې موضوع د سیړلو لپاره همدا شی باید د چارو کارپو یونس فکور صاحب را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. فکور صاحب، څه فکر کوئ چې آیا جان کیری به وتوانیږي چې پاکستان او افغانستان بیرته خبرو ته وهڅوي ځکه په دې ورسیو کې اړیکې کړکیچ نه شوې دي؟
زه فکر کوم د منطقې او بین المللي حالات داسې دي چې جان کیری به وتوانیږي، ولی بل لار هیڅ چاته نه د پاته. هغه دا چې افغانستان باید د مستقل هیواد په حیث پاتې شي، همسایه هیوادونه باید د دوی استقلال ملي حاکمیت او وردی تمامیت احترام وکړي، ولی کم ستونزی او اندیشنی چه امسایگان لری نو باید دمیز پر سر پا مذاکرات که اغا حل سی چه یو دغه دریگونی جهتون و مذاکرات ده چه جان کری پا منزگری توب پا بروکسل که کیجی او دام زما پاکی ده بی رابطه نده چه پا این زمان که پا این شار که د ناتو غونډه دایریږي هغه دا چې ناتو او بین المللي ټولنه ژمنه کوي چې موږ به افغانستان یوازې نه پرېږدو او همدارنګه د روسیې هغه اندېښنې چې دي هغه به هم رفع کېږي او د روسیې اندېښنې په دې کې دي چې دی باید د افغانستان په د امنیتي چارو کې په تخنیک د عسکرو په روزلو او په دې چې پوهوي چې ناتو دلته څه کوي د دې اندېښنې له اسانه دی رفع کېږي. ولې زه فکر کوم چې کرزی او پاکستان ته بل لار پاته نه ده، هغه دا چې پاکستان باید تر دې د مخه چې ناتو او امریکایان خپل قوتونه په آینده کال کې کموي د افغانستان په باب خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه دا چې دنیا افغانستان یوازې دې ته نه پرېږدي چې پاکستان به بیا خپل غیر مسلح ملیشه د طالبانو په نامه راستي او اوضاع به متشمجه کوي.
فکور صاحب، پښتنه دا ده چې ناتو او افغان دولت سره پاکستان په وار وار ژمنې کړي، لیکن هغه ژمنې عملي کړي نه دي. په لندن کې پاکستانی چارواکو ویل چې په شپږو میاشتو کې به د سولې اهداف ترلاسه شي. اوس مسله دا ده چې په دې غونډه کې د پاکستان د سیاسي مقاماتو ترڅنګ د پاکستان د پوځ لوی درستیز ګډون کوي. فکر نه کوي چې د پاکستان د حکومت څرنګوالي الته د پوځ د قدرت ته په کتنې سره به د دې شخصیتونو پوځي شخصیتونو پاکستاني مقاماتو ګډون هم یو څه نتیجه ورکړي، ترڅو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی سره خبرې وکړي، ترڅو په افغانستان کې یا لاسوهنه بند کړي یا د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. ځکه یوازې سیاسي مشران نه دي، بلکې د پوځ مشر یې محل ته تللی. د دې ګډون تر څومره اهمیت ورکوي؟
دا د فکر ده چې د پاکستان ستراتیژیکي او منطقوي چارې نظامیان پر مخ بیايي، او بل دا اوس د پاکستان په یو د قائم مقام حکومت اخته دی چې هغه واکې نه لري د فیصلې. نو د دوی شرکت د نظامیانو د مشرانو دا ډیر لوی او عمده دی، او ځکه هم موږ دې ته توقع لرو چې پاکستان باید دې ته ژمن سي. ولې زه په دې فکر یم چې موږ که د افغاني دولت د خوا موږ د دولت خوا وته وګورو، نو دا ګواکې پاکستان دی چې ژمنې کړي دي. ولې زه فکر کوم چې د ټولو خواوو څخه ژمنې چې شوي دي هغه عملي شوي نه دي. اوس دنیا د رښتیا خواته داسې روانه ده چې بله چاره نشته. افغانستان سموږ وزو قوتونه کموو مګر یوازې نه پرېږدو. نو پاکستانه ونیسه او کرزه ونیسه، سره جوړ سي، یو لار د حل پیدا کوي، او هغه د بهرم آینده ته داسې کېدای شي چې په آینده کال کې انتخابات دي، او په انتخابات کې پاکستان باید طالبان او نور مسلح قوتونه دې ته واچوي چې دغه پروسې ته احترام وکړي او راسي چې د افغانستان انتخابات یا مختل نه سي او یا دا دي چې ګډون پښتو وکړي. نو زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د راتلونکي په باب او د 2014 کال په باب ډېر عمده غونډې وي، او کرزی صاحب هم باید خپل تر ادارې تر ګټو تیر شي، او هغه ژمنې چې په لندن کې کړي دي چې د پاکستان سره به ستراتیژیک تړون امضا کوم او قیدونه به نه ږدي، پر هغه باندې هم باید وسي او همه جانبه خبرې وسي، تر څو چې موږ وکړای شو پاکستان دې ته وهڅوو چې دی صادقانه همکاري وکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو د سیاسي چارو کارپو یونس فکورو چې په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د سبا ورځې د کېدونکو غونډې په اړه معلومات در سره شریکول.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو بیا هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه د روانو خبرو تر اوکیدونکو غونډو په موضوع کې پاتې کیږو. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان لانجله پوځي لارې نشي هواریدای، بلکې ټول ښکېل خواوې باید د سولې لپاره مثبت همکاري وکړي. اندرس فوک راسموسن چې په بروکسل کې د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کولې، د غرض ویل د دې لپاره چې د سولې د خبرو امکانات برابر شي، دې ته بیا هم اړتیا ده چې پوځي فشارونو ته دوام ورکړل شي. نوریاس نوری په ریپورت لري.
د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان په ګډون د ګاونډیانو مثبت همکاري ته اړتیا ده. اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د پیل د مخه په یو خبري کانفرنس کې وکړې. راسموسن وویل زموږ لپاره نن یو ښه فرصت دی چې د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو او له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د سازمان د رول د څرنګوالي په اړه خبرې وکړو. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجل پوځي لارې نشي هواریدای، بلکې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ښکېل اړخونه مثبت همکاري وکړي. د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ درې اړخیزو خبرو ته په پام سره زه سیاسي پروسې ته د زمینې برابرولو لپاره د ټولو هڅو ستاینه کوم. دا بیخي واضح ده چې که موږ په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات یقیني کول غواړو، د پاکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو مثبت همکاري ته هم اړتیا لرو. زه هیله من یم دغه درې اړخیزې خبرې وکولی شي دغه سي همکاري او سیاسي پروسې ته لار هواره کړي. د ناتو عمومي منشي په دې اړه چې د طالبانو مشرتابه د سولې له خبرو سره لیوالتیا لري او کنه ویل دی نشي کولی ووایي چې د طالبانو مشران څه غواړي او نیت څه دی، خو دی ټولې هغه هلې ځلې ستایي چې هدف یې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندل دي. راسموسن دغه راز وویل چې د سولې د هڅو تر څنګ دې ته هم اړتیا ده چې پر وسلوالو طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکړل شي. لکه څنګه چې ما وویل، زه تر اوسه په دې باور یم چې د دې لپاره چې سیاسي پروسې ته زمینه برابره شي، تر ټولو غوره به دا وي چې پوځي فشار دوام ومومي، تر څو د افغانستان دښمنان دا بیخي درک کړي چې دوی د جګړې په ډګر کې د بریالیتوب هیڅ چانس نه لري. او دې ته په پام سره زه هغو پرمختګونو تشویق کړی یم چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د بریالیتوب لپاره مشخص شرطونه هم باید پوره شي. هغه وویل د دغې پروسې مشري باید د افغانستان حکومت وکړي او طالبان او نورې ډلې چې په دې پروسه کې برخه اخلي باید د بشري حقونو من جمله د ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي او خپلې اړیکې له تر روسي ډلو سره وشلوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د بروسل په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د محارب ماموریت د بشپړېدو، د دې هیواد د ځواکونو د ایستلو او افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیک د بهیر او له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت د څرنګوالي پر مسایلو خبرې کوي.
و امریدل چې د ناتو عمومي منشي نن په بروکسل کې ویل چې د افغانستان لانجله پوځي لارې نشي هورېدې، بلکې ټول ښکېل خواوې باید د سولې لپاره مثبت همکاري وکړي. ولسمشر کرزی د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان شوی دی. په دې سفر کې له جمهور رئیس کرزی سره یو لوړ رتبه دولتي پلاوی هم ملګری دی او ټاکل شوی چې د درې اړخیزه غونډه سبا د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړ شي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې له حد سره د پاکستان رښتینی همکاري او د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر ډیورن کرخې پیدا شوې ستونزې به په دې خبرو اترو کې مطرح کیږي. جزئیات له نسیم شفیق اورو.
افغان حکومت په دې باور دی چې له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې دروانو هلوزلو د بریا په هدف رښتینی همکاري ته د پاکستان د هڅولو لپاره د امریکا رول ډیر مهم دی. امریکا د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د کابل، اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د درې اړخیزې غونډې کوربتو پر غاړه لري او تمه ده چې له دې غونډې څخه هغه څه ترلاسه شي چې افغان حکومت او امریکا یې غواړي. ولسمشر کرزی هم په همدې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په هدف د سې شنبه په ورځ د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ بروکسل ته روان شو. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې پروسې د بریا په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده او امریکا کولای شي چې نوموړی هیواد په دې برخه کې صادقانه همکاریو ته وهڅوي. دی وایي موږ تل په بیلابیلو نړیوالو کنفرانسونو او دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې هڅه کړې چې پاکستان ته قناعت ورکړو چې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې د سولې د پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. دا هڅې اوس هم دوام لري او له شک پرته په دې ټولو مواردو کې د رښتینې همکارۍ په هدف د پاکستان د چمتو کېدو لپاره پر نوموړي هیواد د امریکا فشار راوړل او رول مهم دی. ټاکل شوې چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د پاکستان مهم پوځي او ملکی چارواکي برخه واخلي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمال فیضی هم د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نور د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې او دا ځل به افغان چارواکي خپلې غوښتنې په جدي ډول له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیویران کرخې ته څیرمه د پاکستان لخوا د ځینو تاسیساتو جوړول بله مهمه مسأله ده چې د سولې د پروسې او له تروریزم سره د مبارزې د موضوعګانو ترڅنګ به په دې درې اړخیزه غونډه کې مطرح شي. خو څېړونکي وایي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې به د ولسمشر کرزی ډیر تمرکز په افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه وي. سیاسي کتونکی حاجی سید داوود هم په همدې باور دی او وایي چې امریکا او ناتو د خپل سیاسي دریز د ساتلو لپاره هم هرومرو پاکستان صادقانه همکاریو ته اړکوي. دی وایي دا د امریکا یوه ستونزه هم ده او امریکا د خپل سیاسي پوځي او ټولنیز حیثیت لپاره مجبوره ده چې پر پاکستان د پخوا په مقایسه فشارونه زیات کړي. ناتو هم اړ ده چې پر پاکستان ورته فشارونه زیات کړي. دوی اوس پوه شوي چې اصلي ستونزه له پاکستان څخه سرچینه اخلي. افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې رښتینی هلې ځلې نه کوي او د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تمویل ډیر مرکزونه په پاکستان کې دي. پاکستان په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د بریا لپاره ډیر کله د ټینګې همکارۍ ژمنه کړې، خو افغان حکومت وایي چې دا ژمنې لا تر اوسه نه دي عملي کړي. افغان حکومت او سیاسي څېړونکي هیله لري چې د بروکسل په درې اړخیزه غونډه کې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي او دې ته اړ باسي چې له کابل سره لازمه او صادقانه همکاري وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوریدلو. ګرسیمه شارواکي وی چې له وسلوالو طالبانو څخه د وی هلیکوپټر د عملی او سورلې د خوشی کول لپاره له طالبانو سره اړیکنی ولې د لوګر د ولایت شورا چارواکو نن ازادي راډیو ته ویل چې دا اړیکه د سیمې قومي مشرانو لاله نیول شوې ده. په دې اړه نسیم شفق د لوګر د ولایت شورا له رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل سره خبرې کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د کسانو د خوشی کېدو لپاره هڅې چیرته رسیدلې.
موږ کوششونه روان دي پر نویو خبرو په نسبت نن سهار څخه کوم نوې خدمات من قائم کړی دا امیدواري نوري رسېږي چې ان شاء الله د خیر به نتیجه ته به ورسیږو. هغوی هم په دې متفق شوي دي چې اکثره ترکان دي او مسلمانان دي، وړاندې دا اشتباه موجوده وه چې سره به امریکایان یا نور، نو په دې اعتبار کې لا تر اوسه پورې غزلي شک تقریبا مخته ختمېدو ده.
او نو رئیس صاحب، یو موضوع دا ده چې آیا دغه د سپینګیرو لارې یا د سیمیزو قومي مشرانو لارې تاسو تر اوسه هغه طالبانو سره اړیکې نیولې کوم چې دغه ترکان او دغه هلیکاپټر نور سوارلۍ او عملی بولي؟ نو ویل کیږي موږ څومره راپور ترلاسه کړ چې د ملا صدر اعظم په نوم یو کس سره دغه کسان اسیر شوي دي یا غونی ولې دي؟ دا څومره دقیق معلومات دي؟
د فیک خبره ته اوس وخت کې د ارد د ورسوالۍ د طالبانو مسلط له مولوي صدر اعظم سره ده.
بله ښاغلی وکیل، یو خبره غدا چې ویل کیږي دغه عمله او سورلې د هلیکاپټر چې ده په دې کې اته تنه ترکان دي، یو پکې اوکرایني تبه ده، یو پکې روسي تبه ده او همچنان یو پکې افغان ده چې په اغلب ګمان دی ژباړونکی یا ترجمان دی. ویل کیږي چې په دغه ترکانو کې دوه تنه نجونې هم ستاسو ست معلومات څه دي؟
دا به تایید کړم چې نجونې ستاسو ده کې دوه سیاسري دي، عمرونه هم کم دي، ویل کیږي چې له شلو کلو خوښه پورې به عمر نه رسیږي. اما په دې کې به دقیق درته ولسم ویل چې دا ترکان دي او که دا نور دي. غالب ګماندار دا ترکان دي ځکه چې دوی پلوټان چې دي یو منځنۍ آسیا ده، بل یو سره روسای ده یا اوکراینای ده، هم ډېر تشخیص نه سم کولای. خو دغه سیاسري چې څوک دي هغه صحیح خبره ده، غالب ګماندار چې دوی به ترکان دي. بله
بله، پرون ویل سول په ځینو راپورونو یا خبرونو کې چې دغه د هلیکاپټر عمله او سورلۍ له ازرې ولسوالۍ څخه د جلال آباد یا ننګرهار د حصارک په لور استیل شوې ده. دا معلومات څومره دقیق دي؟
دقیقا دا به ډېر زیات د ما لپاره غیر مناسبه وي چې د دې لوکیشن او مقصد پر بحث وکړم. دومره ویلی سم چې ممکن په ازرې کې اوس نه اوسېږي. خبرم دا نه وي چې موږ د دې پرابطه باندې هغه څه چې په غواړو چې جنګړي په سپت باندې رول بازي کو دوی سره چې راغ وي چې په کوم ځای کې کېنی او په کوم ځای کې پاتېږي. خبره ده چې موږ خپل موقف په خپل ځای وساتو او تر څو د خبرو او د ډیالوګ او د تفاهم په چوکاټ کې خپل اعتماد ته اعتبار ورکړو او تر څو پورې داخته موضوع د خبرو په حساب باندې حل شي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیلو چې په دې ولایت کې د هلیکوپټرې د بډنې ناستې له امله د طالبانو لاسته ورغلو بهرنیانو د برخلیک په اړه او د هغوی د خوشی کېدو د هڅو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. دوستانو دونی مې بجې شوې دي له جنقا الکوزي څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
دا افغانستان جمهور رئیس حامد کرزای د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په مقصد نن د بلجیم مرکز بروکسل ته روان شو. د جمهوریت رئیس په وی خبر پانه کې ویل شوی جمهور رئیس کرزای په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان له یو شمېر ملکي او پوځي چارواکو سره وګوري. د هرات سیاه شمېر خبريالانو نن د دې ولایت د ودانې مخې ته مظاهره وکړه او د وسلوالو لخوا پر ژوندانو باندې حمله وغندلې. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د حملو عاملانو ته به سزا ورکول شي. د لوګر ولایت چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو څخه یې د یو هلیکوپټر د عملی او سپرلیو د خوشی کېدو لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د قومي مشرانو له لارې پیل شوې. د امریکا د پوځ جکپوري چارواکي د دوشنبه په ورځ خپل چینایي سیال سره د کتنې پر مهال ویل په آسیا پاسفیک کې د واشنگټن حضور د سیمه ییز ثبات په مقصد دی. په لیبیا کې د فرانسې سفارت کې د موټر بم چاودنه شوې چې لامل یې دوه تنه ساتونکي ټپیان شوي او ودانۍ ته زیات تاوان اړولی. ساتونکي دواړه فرانسویان دي او د یوه روغتي حالت ډیر نازک دی. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار د ماراتان یا د ځغاستې په سیالیو کې د بمي چاودنې ژوندی پاتې شوی مشکوک پر رسمي ډول د ډلې ییزې وژنې د وسلې د استعمال په ګډون په جنایي اعمالو تورن شو. د کاناډا پولیس وایي هغه دوه کسان نیولي چې په یو مسافر روم کې ټرین یا اورګاډي کې د تروریستي حملو پلان درلود. د هسپانی د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو دوه تنه د افریقا په شمال کې د القاعده شبکې له څنګ سره د تړاو په تور نیولې دي. د هسپانی د کورنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویل یو کس د هیواد په شمالي ښار زراګوزا کې او بل چې مراکش دی په جنوب ختیس ښار مورسیا کې نیولې. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په عربي هیوادونو کې وکړ چې د سوریه په شخړه کې شامل دواړو خواو ته د وسلو استول بند کړي.
وړاندې په خبرونه کې د لوبل میدان 19 پروګرام او کور کلی او ری خل هغه مکه د باستن د ورسېو 14 تازه تحولات. د امریکا د ماساچوست ایالت په باستن ښار کې په بمی حمله کې د لاس درلودلو په تړاو نیول شوی چې چنۍ هلک جوهر سرنایف د ډلېزي وژنې د وسلې کارولو په شمول پر رسمي ډول تورن شوی دی. تیر دوشنبه په باستن کې د ډلېزي ځغاستې د مسابقې د پای په کرخه کې غبرګې 14 وشو. په 14 کې درې تنه وشل شول او یو سلو اتیا نور ټپیان شول. یو بل مشکوک حمله کوونکی د اپریل په 19 له پولیس سره په ډزو کې وشل شو خو جوهر سرنایف د اپریل په 16 د باستن ښار په یو سند کې ونیول شو. په دې اړه فرشته جلال زی رپورت لري.
جوهر سرنایف د محل د باستن ښار په وروختون کې بستر دی او روغتیایي حالت یې نازک بلل شوی. د امریکا فدرالي پولیسو پرون په روختون کې د هغه پر ضد برابر شوی اتهام نامه ولوسته. د سپین ماڼۍ ویاند جی کارني پرون وویل چې سرنایف به د امریکا په ملکی محکمه کې محاکمه کیږي.
He will not be treated as an enemy combatant. We will prosecute this terrorist through our civilian system of justice.
دا هغه سره به د دشمن د جنگیالي په توګه چلند نه کیږي او موږ به دغه تروریست د خپل ملکی عدلي سیستم پر بنا محاکمه کوو. د امریکا د قانون له مخې د امریکا خلک په پوځي محکمه کې نشي محاکمه کېدلی. خو دا باید هیر نه کړو چې د سپتمبر لای ولسمي راهیسي سلها او تروریستان د فدرالي محکمې د سیستم له مخې محاکمه او زندانی سوي دي. د امریکا د کانګرس یو شمېر جمهور غشتونکو استاد غشتنه کړی چې سرنایف په رسمي ډول د دشمن د جنگیالي په توګه وپیژندل سي. د څېړونکو په باور کچيري سرنایف د دشمن جنگیالي وپیژندل سي نو څارنوالان به له هغه څخه د تحقیق په وخت کې زیاته ازادي ولري. ډاکټران وایي چې جوهر سرنایف په غاړه کې د مرمۍ د ټپ له کبله خبرې نسي کولای خو لومړیو پښتنو ته یې لیکلي ځوابونه ورکړي دي. پرون د امریکا د متحدو ایالاتو په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د باستن د حملې د قربانیانو د درناوي او یاد لپاره یوه دقیقه سکوت وکړ. په دې حمله د تورن جوهر سرنایف مور د چچنیا په مخچقله شارګوټي کې اوسي. د مطبوعاتو ته ویلي چې مشر زوی له پولیسو سره تر وسلوالي نشته او وژل کېدو څو دقیقې مخکې ټلیفون ورته کړی وو. د تورنو هلکانو مور او پلار ټینګار کوي چې زامن یې بې ګناه دي او د یوې دسیسې قربانیان دي. په باستن کې د اسلامي ټولنې مشر نیکول مسلم پرون پر ټولو مشرانو او د ټولنې پر کارکونکو ژغ وکړ چې د تورونو په اړه هر ډول معلومات کدوی لري له چارواکو سره دی شریک کړي. نیکول مسلم وویل چې د چچنیایي ورونه د باستن شار په اسلامي ټولنه کې له ډیرو خلکو سره چندان آشنایی نه لري او خلک یې ډیر نه پیژني.
Basically, the extent of the brothers' involvement here within our community is that they were occasional attendees.
They well passed the dawl da gadwara halkan padiro mahdudo mawarido kidalta dal manzala para ragli da jume dal manzala para dal talidal shwidi mush makhki hamoel che kashray halak dalta yawazi yawar ragli dai mush aslan ustade pa hatsa ki yu che maluma kru che dui potolana ki kum bal dawl faaliyat durlot kana dalta dawrazi salha utana dal manzada ada kawl para razi pa که دوی هم کله راغلی دي. رپورټونه وایي چې د تورن جوهر اسرنایف د دفاع لپاره وکیل موظف سوی دی او کچیر مجرم او پیژندل شي او تور ور باندې ثابت شي نو د مرګ په سزا محکومېدل شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ درنوریدونکو په دې پروګرام کې مو د غذایی رژیم یا د خوړو د یو ښه او مناسب سیستم د لرلو د اهمیت په خاطر باندې د افغانستان د عام روغتیا وزارت یو تن کارکونکو ډاکټر میوند احمد زئی میلمه د لدوی سره بعد د غذایی رژیم د اهمیت او نور خبرو پاړه باندې ځانګړی بحث لرو په دې هله چې د دې پروګرام تر پای شي بو لمنګ سره اوسئ او د خغلی احمد زئی مشورې اوراندې زنا په غور سره واوري خو تر هرڅه د مخه باندې اونۍ مهم سپورتي خبرونه واورو د افغانستان د اتو بیلابیلو ورزشي رشتو کابو 15 لوبغاړو چې په ترکیه کې د کو سازمان د غړو هیوادونو په لومړي ځل سیالیو کې برخه خسته و د یک شمې په سهار مهال کابل ته ورسیدل. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امر سمي درې ازادي رډیټول د سلې د لومړي ځل لپاره د ترکیه په قربتوب د ایکو سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د خور اړیکو د سره کېدو په هدف تر سره شو چې افغانستان پکې د زغاستي او شطرنج په لوبو کې د دریم او پنځم درجه مقامونه خپل کړل. د اتسلوي کسي ځاټیم د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر ظاهر اخبار په مشرۍ د سلوي ته ورغلی وو. د افغانستان د والیبال اتلانو لیگ د یکشمې پرز دویم دور ته ورسید. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی ازادي رادیو ویل په دویم دور کې د سپین غار خوست او هفتاج بلخ ټیمونو وکولې شول په 3-0 پایله سره جوز جان صوفی کلب او تخار ټیمونو ته ماته ورکړي. د خغلی پوپلزی په خبره په دې سلوي کې چې هدف یې د ملي ټیمونو لپاره د خول وبغاړو انتخاب دی تر دې دمه د امنیت سری میاشتې او بلخ ټیمونه د نورو په نسبت په خپل ګروپونو کې ښه امتیازونه ترلاسه کړي دي. او د هند کرکټ په غوړه لیگ آی پی ایل کې تر دې دمه د رویال چیلنجرز بنگلور او سن رایزر حیدرآباد په لومړي سر کې دي. د کرکټ فوی پانې لمخې رویال چیلنجرز بنگلور چې مشري ویرات کولی کوي لولو په 15 غټلی او په 10 امتیازونو د جدول لومړی لیکا خپل کړی ده. سن رایزرز حیدرآباد چې سکال یعنی په 2013 کال کې رامنځته شوې ده کومار سنگاکارا په مشري په 15 بریاو خو په کم امتیاز دویم مقام ساتلی ده. د هند کرکټ غوړه لیگ سکال د 9 ټیمونو ترمنځ پیل شوې چې د نړۍ تر ټولو تکړه کرکټران پکې لوبیږي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوس به هم راشو د خپل پروګرام د میلما پلور خغلی میوند احمد زئی چې د عام روغتیا په وزارت کې کارکونکی او ډاکټر هم یاستي د خوړو رژیم یعنی څه دی؟
د خوړو رژیم اصلا د خوړو یو مینو ده، مطلب چې یو انسان په لکاغه استعمالي یا کاری پورزنی ډول سره نو اکثره د مونږ خلکو د خوړو د رژیم نه داسې یو مطلب اغسته دی چې ګینه هغه خواړه چې زیات انرژي ونه لري او په کم اندازه باندې انرژي ولري تر څو صحت ته زیان ونه رسي. خو اصلي خبره داسې نه ده، اصلا د مونږ ورزشکاران رونه سي دي سپورتمنان رونه دي هغه خوش قسمته د ټولنې د هغه خوش قسمته خلک دي چې دوی دغه الله تعالی د نعمتونو نه بیلابیل خوړی دي د ټولو نه په هر وخت کې ګټه اغستل سي نسبت نور خلکو ته. خلک سي ورزش نه کوي او د ژوند د عادي سطح لري او خصوصا لکه دکانداران چې په دکان کې ناست وي او د باندې نه نوځي او هغه خلک چې ګرځي نه یغوی د پاره به شم خورو مشخصه مینو تیاریږي چې دغه نه زیات خواړه دوی نس خور.
بدن په کوم برخو کې ډیرای دغه غواړی شهم ټولیږي او د کوم برخو او بکول په لګ وخت کې کیږي او په کوم برخو کې چې دا شهم ډیر شي به ډیر وخت غواړي چې دغه شهم برته وبشي، یعنی په حرکتو سره.
او دغه یو اصلا په طبي محیط کې او لکه د ډاکټرانو په اصطلاح باندې غوړ د سینې د کوم برخه سره ورزش کینو د ماغ برخه وزن مکمیږي. دا یو غلط فکر دی چې اکثره د مونږ ورزشکارانو ورونو سره او عام خلکو سره ای او اکثره مونږ په جیم کې په کلبونو کې دا شایان ګورو چې هغه ماغ برخه فرزند د بازي خلکو ګیره چې غټي نو هغه مسلسل د ګیر ورزش کې د فکر کوي چې ګینې ز د خپل غوړ په دغه لار باندې کموم. خو اصلي خبره دا څنګه ده د بدن په برخو کې څکل او غوړ ذخیره کیږي نو ګیره داسې ځای دی چې دلته غوړ په اوله برخه کې ورزشکار ورزش شروع کوي او خپل لکه غوړ یا شهم چې ویل کیږي نو د همدغه برخو نه د اول ځل لپاره ویل کیدل شروع کیږي تر ټولو نو وروستۍ برخه چې دغه د لاس ورغوي دی چې د دې نه په اخرنی مرحله کې یو سړی فوق العاده په سوې تغذیه باندې اخته او غوړ بالکل د بدن نه کمیږي نو په هغه وخت کې غوړ کمیږي. خو دا مطلب دا نه چې موږ غوړ ته بالکل ضرورت نه لرو په بدن کې، د موږ د بدن دغه شکل قیافه سده په دې کې غوړ ډیر زیات رول لوبولی دی. کوم کسان د پاخو عمر کسان چې دی هغوی لکه په پوستکي کې بعضو برخو کې دغه غوړ او یو رقم نور پروتیني مواد هغه کم سي د هغې پوستکي سدي ګونجي کوي نو هغه هم ورته په کار نه دي چې بالکل غوړ ختم کړي. خو غوړ په اول سر کې د ګیډ نه د دې ویل کېدل شروع کیږي که موږ هر رقم ورزش وکړو، که موږ منډه ووهو، که فوټبال وکړو، که والیبال وکړو او خواړه ورسره کم واخلو. مطلب یو ورزشکار دی د هغه وزن زیات دی او د ګیډ وزن یې زیات دی، نو که چیرته موږ کار ورزش زیات کوو خواړه ورسره کم اخلو نو د موږ ذخیرې به ویلې کیږي، موږ به غوړ ذخیره کوو نه ویلې کیږي به او په اوله مرحله کې چې ویلې کیږي نو دا به د ګیډ نه ویلې کیږي.
بله ډاکټر صاحب، زموږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې ځینو دوستانو د همدغه مطلب په لیدو سره خپل نظریات لیکلي دي. ډیری د یو ښه رژیم مثالونه غوښتي، یعنی په یو ښه رژیم کې کوم کوم خواړه شامل دي.
داسې دی که دا موږ ویشو په بیلابیلو برخو باندې نو ډیره برخه چې ده د وچه ډوډۍ د غنمو ډوډۍ دغه سې وریځې خو وریځې دي مونږ ډېر غوړ دا پلوي وریځې نه کنه که مونږ دا حسابونو بیا دا باید په دومره زیات اندازه باندې ونخوړل سي. نو په ډېره اندازه باندې مونږ کولای سو ډوډۍ وخورو، وریځې وخورو، دغه آش مکروني دا شین مطلب د وړو کوم محصولات دي دا په ډېره اندازه باندې مونږ کولای سو خورو بغیر د کیک او کلچین چې هغه په ځان سره ډېر خواږم لري. په دویمه درجه کې د دې نه وروسته چې سبزیجات او میوهجات دا باید په زیات اندازه باندې د دویمه مرحله کې وخوړل سي، یعنی د دې که چیرته مونږ وړو د وړو محصولات چې دي او د وریځو محصولات چې دي دا راواخلو دا نیمایي کونو په دې نیمایي اندازه باندې مونږ کولای سو میوه‌جات وخورو، مونږ ترکارجات وخورو او بیا د هغې نه په کم اندازه باندې یعنی د هغې په نیمایي باندې مونږ کولای سو شیدې، هګۍ، پنیر دا شیان چې دي مونږ وخورو او بیا په ډېره کم اندازه باندې کوچ او وړ ور چون دا د انرژي قوي منابع دي او کومنګ زیات اندازه باندې وخورو نو موږ د بدن د چاغې سبب ګرځي.
څوک چې زیبایي اندام ورته شته یغې پروتین استفاده کوي او برعکس ځینی خلک چې غواړي خپل وزن راکم کړي د کریټین په نوم ځینی مواد شته په بازارو کې چې دا استفاده کوي، د دغه استفاده په مجموع کې انسان د کوم کوم مثبت کوم منفي اړخونه لري د دغه مواد استفاده؟
دا څه دي چې پروتین که چېرته خالص پروتین خو یو لکه یو سنس پیدا کوي، اما په عمومي سره کوم پروتین چې په افغانستان کې خرڅیږي او په دې زیبایي اندام په کلپونو کې خلک استعمالي د کوالټی کنټرول هیڅ ګارانټی نشته. دا د کوم جنرال غلی په دې کې د نن نشې دی تر هغه وخت پورې چې د عامه روغتیا وزارت د خونه په صحیح شکل باندې چک نسی چې بدبختانه دا نه کیږي. مونږ په افغانستان کې داسې سہولتونه نه لرو چې دغه شیان په صحیح شکل سره دوی تجزیه کی او وی ګورو چې د دې اصلي مواد څه دي دا چې شې دي. یوازې هغه د په برانډونو باندې مونږ دلته یقین نسو کولای. دې استعمال ښه خبره ده چې وینې کی. څه کده یو اقتصادي ضربه ده، بل یو شی ده چې دغه هیڅ ګارانټی نشته او راغلی دی دلته خلک استعمالوي. بل دا وزن زیاتوي، وزن زیاتول موږ ته په هیڅ حالت کې سره په وخت کې لکه ما چې مخکې ویل چې شلو نه پنځه شو په مینس کې په دې اندازه چې موږ وزن یې موږ باید په هیڅ صورت باندې خپل وزن زیات نه کړو. خلک داسې فکر کوي چې پروتین یعنی قوي بس پروتین اخلا، څومره پروتین چې په وخت کې دی په هیڅ کې نشته، په هیڅ پودر کې په یو شي کې د خوږی باندې زمانې پروتین نه
یو سبل چې د کریټین په نوم یادېږي دا یو اړخ دی د وزن د کمولو او ځینې دوستان چې غواړي مثلا پی یا زنګونونه ورزشکاران مخصوصا غواړي چې زنګونونه فزیک ډیر پیدا کړي یعنی زنګونونه ډیر غختلی شي دوی په خپل زنګونونو په پخو په لاسونو کې داسې وزنونه تړي وزنونه خاص مو وزنونه شچ خرسي بازارو کې دغه وزنونو تړل به آیا په راتلونکي کې د دوی د غاړو ته صدمه ورسوي که څنګه
نه که په ځوانانو دوی ته د وزنونو تړل ورته دومره فرق نه کوي خو په دې شرط چې حرکت ورسره صحیح وسی په غلط شکل کې د انسان بدن د انسان لاز انسان په خاصه کم وزن چتول سي هغه ور سره لکه په اسانۍ سره چتول سي په زور نه په اسانۍ سره چتول سي هغه په تمرینونه کوي خو په دې شکل چې د تمرین شکل غلط نه مثال وزن تړلې دی خو په خکه غوم زور نستا کله چې په خطا وینو په غلط شکل باندې تابېږي چې د زنګون د پلیس کم دي کاري کې کومه و وش کیږي دغه جوړېدل بیا ډیر زیات وخت نيسي نو د هغه نه جلوګریو کې په منظم شکل استعمال کې کومه خبره ده
ډاکټر صاحب میوند احمد زی ډیر زیات مننه کوم چې راغلی زموږ سټوډیو ته زموږ بلنه مو منله
تاسو نه من
کور ودان د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو ریډونکو دا زموږ جوړ شوی پروګرام تر بلې مو زه صفی الله ستنګ زی په پاک او بخون کې خلاص پارم کچری وړاندې زونه پښتنې لري د ازادي ویب @rfi.org برخنالیک او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک تاسو په خدمت کې ډاکټر بیا
جوڑون کے فرشتہ مرسل
دا آزادی ریڈیو درنو اوردن کو ستری مشی د خوند چې په دبره کې په میز څوکې دیوال او دروازو لیکل کړی
سترګې رسم کړې او ګلې په رسم کړې او ګلدانې په رسم کړې وای موټر رسم کړې او داسې خط خطونه کړې او په موټر رسم کړې چې انده مې سړک نه دانه دی موټر وای تا د مې ته حیوان
په پانتون کې مسلین څنګه هغه د خوند زیادت ایر کړې کله و سم پارځای کې خط کوي
وایم لیکل مې ده کچې ته قلم پلاس راسي کچې ته دیوال ته ولاړې مې ته ولاړې چوکې ته ولاړې اتمه مې ما غدوار فل لیکلې دي په منو یوځه سزه ولې لیکم چې ته لیکم پسې لیکم
تمسی ټوټه هم چمت شوي زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي قدرمن دوستانو د پوهنې وزارت مسول کسان وایي چې دوی هر کال د خوانځیو په لسګونو زره مات میز او څوکۍ جوړوي خو د کال په پای کې لا غوسره نور نوي میزونه او څوکۍ هم مات شوي وي لدې ستونزې سره یو بل بیا د وی چې د کونکو په دیوالونو دروازو او میز څوکۍ باندې لیکل هم کوي چې دا کار د خوانځیو د ناپاکۍ لامل کیږي د پامن اوسیدونکو ابراهيم خیل چې خپل کلی کې یو خوانځي ته ورغلی وو پاک لای د سترګولې د حال وایي
د منګه په قرې کې مکتب د خو یعقوب بابا نومیږي په خالاره کې اول د شاګرد راغلی ناشته د قلب رسم کړی دا وله اجه خیمه چلا دل دخته در سره غلای کنه سرګ رسم کړه غلې پر رسم کړه غل دانه پر رسم کړه وله موټر رسم کړه داسې خط خطونه کړه په موټر رسم کړه چې انده مې سرګ دانه دی دی موټر وله یو بل دی چې د خپل غنی قان تراش هغه رخصت داد داسې ګری وله وله تا د مې که حیوان مور پاته رازم داد فرض داد چې باید په خپل اولاد باندې توجه وکړي اولاد دې ته مواجه کې چې ته باید چې مکتب کې چا تازه ورنه کې مې زوکه سمیدا نشي کدا سمیدا شي دولت بیا ته تدانه شخص له
په کابل کې عبد الهادي دوی هم هغه خوان زیدي چار کال د کوون کې ډیر میزو څوکې پکې ماتوي او هر ځای چې په مخاورځي خط پکوي د همدې خوانځي له وز د کوون کې سره غږیدل یو
د میز څوکې تاسو ډیر زیات خطونه پیسي ودی دا چا کړی دی
دا شاګردان کړی مونږه
د څوکې چا ماتي کړی د خوماتي څوکې هم ډیر دي
لکه اندي ماتوي
سره کومه ماتي
لغتي وي
نو ولې دا ماتي
الله
تا به څو دني ماتي کړی
تا نه خط نه وباسله
ښه نو ولې خط پیو باسه
فکر مې نه
د خوانځي مسول کسان هم له دې شکایت کوي چې کورنۍ خپل ماشومان په دیني دی پوکړي چې کله خوانځي ته ځي نورانه دینه کوي سر معلم غلام محمد وایي چې موږ ځکه انکو ته وایو چې کمی څوکۍ ماتې کړي لیکل پری وکړي توانې بیرته دوی ته رسیږي. خو د کورنیو همکاري هیڅ نشته که هغوی هم خپلو اولادونو ته نصیحت وکړي دا ستونزه کمیږي.
میزونه ماتي تختې ماتي او مونږ ډېر کوشش کوو چې دا خبره نه وي. خو بیا هم الکان دي نورازي د کورنۍ لخوا څه ورته هغه کېږي نه. آیا تاسو چې مکتب ته ځئ څه باید وکړئ؟ په کال کې مونږ 10-15% زموږ چوکۍ له منځه ځي. لاس چې دا مارکر راغله نو بس هر چېرته چې دیوال ویني یا چې خپل ځانه لیکي نو تشنبو کې خپله دالیزو کې هم چې توانی ورسېږي څوک چورتنی بس لیکي.
کوم میز چوکۍ چې په ښوونځي کې شته اکثره د مرستې په پیسو اخیستل شوي. په عامه اصطلاح د خلکو خیرات دي که دا مات شي بیا نور د پوهنې وزارت نشي اخیستلی. د یاد شوي وزارت مطبوعاتي سلاحکار ګل آغا احمدي له نورو جزئیاتو سره.
زه به لنډ مثال د غازي لسه تېر کال مخکې دینه چې رسما افتتاح شي هغې ته شاګردان ورغله. یوه میاشت موږ ورغلو یعنی هغه ډېره زیاته چټله شوې وه، د هغې وسایل خراب شوي وو، د هغې دروازې خرابې شوې وې چې باید هغسې نه وي. نو زه فکر کوم چې دا یو څه په کورنۍ تربیه باندې هم اړوند دي چې باید په کورونو کې موږ خپل زده کوونکي په داسې توګه روزو چې د عامه تاسیسات سره او د سهولتونو سره په بیرحمۍ چلند ونه کړي د دې دوی لپاره خپل تاوان دی. بیا به دوی په ډاکې باندې کښېني.
د ماشومانو لپاره د زده کړې لومړی ځای کورنۍ ده. که مور پلار هغوی وپوهوي چې د شیانو په ماتولو او هر ځای خط کولو باندې انسان څومره بد ښکاري بیا دا کار نه کوي. عبدالرحمن چې د لمسیانو خاوند دی وایي د میز څوکۍ ماتول په هغو لیکل د هیواد اقتصاد ته زیان دی او د هیواد زیان زموږ خپل زیان دی.
یو تعلیم نه یو تربیه، تعلیم نه تربیه مهم ده. تعداد دی یو جامعه فامیل تشکیل مور و پلار ورته وایي چې تاسو په مکتب کې خط په دیوالو کې مباسه دا استاس هغه شخصیت تمثیلی لابتدا نکه دا تعداد سمت خودر شی صحیح اساسی دا جامعه سمت جوریگی گلی و رزمخ که زه لالم لیسه 500 فامیلی سنگی تا ماشمان دست چوکی سره د دروازه سره دیر شرشور نوال برخورد دا ماشمان کهو به اتفاوت دی اکثر فامیلی هم دا چه سمت تربیه شی خراب کار نکی.
د میز څوکۍ په قدر اغزده کوونکي ښه پوهیږي چې د څوکۍ د نشتون له وجې لیک لوست ته په وجه ځمکه ناست وي. د بګرامۍ اوسېدونکی سید مجیب وایي د دوی په کلي کې ښوونځیو ته اوس میز او څوکۍ ورکړل شوي. دا چې زده کوونکي ډېر وخت په ځمکه کېناستلو سره په تنګ وه اوس یې ښه ساتي، ورسره خپل ټولګی هم خپله پاکوي.
ډېر خوشحاله ده چې په مینه راځي د مکتب ته چې څوکۍ نه هلته مځکه نه جوړه مځکه ده یخه موږ نه ځو موږ دچې چې کور هلته لاړې ډېر په عزت پکې نه بعد له سلامه به ورځي ورور څوکۍ بې جایه خط بنه لیکې دا کتابچه او قلم چې موږ درکړي په دغه کتابچه کې به ته خط لیکې دسې منه کوي چې ته پالته په دیوال خط ولیکې بل شي ولیکې په سلو کې کوم هلک بهوي هغه د خپله نور هلکانو ته چې ورور د خط ولیکو یعنې تخته ستا هلته یې ولیکه تخته باندې ولیکه ته ولې دلته لیکې دا خو موږ تاوان ده خپل چوکۍ په مځکه به ناست دیوال به یې ککړي خیرن به یې وتاک به یې خیرن وي نو خیرن ښه جای دی که پاک کېدای شي ما نه هم کومه خبره خطا شي هغه هلکان هم شاګردان دي 100 نفره یا 500 نفره په یوسم کې یو دوه خو به وي کې بېکار هغه به هم ښه شي اصلاح به شي خدای به یې پوهکړي.
درنو اوردونکو دا خو د ښوونځیو زده کوونکي وو. کله چې زده کوونکي وایي نو روښانه خبره ده چې واړه ماشومان ډېر پکې شامل وي. راځو ځوانانو ته وبورو چې دوی خپل ټولګی څه ډول ساتي. آیا دوی هم ارزی لیکل کوي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره مو د کابل پوهنتون ته سر دننه کړ. هلته مو هم په پاکو رنګ شویو دیوالونو بېلابېلې لیکنې لکه نمونه چې یوې بابو ګل وو، شعرونه، د ټلیفون شمېرې اعداد او داسې نور ولیدل. کله مو چې مسؤلینو ته وویل چې دا لیکنې چا کړي هر یو ویل چې ما نه دي کړي. بالاخره مو یو جلی پیدا کړه چې په خپل دغه کار یې لږ څه اعتراف وکړ.
دو عرفه دی اکثریت وخت پا منه ویورده سیزی ولی لیکم چیر تا لیکم پسی لیکم خودزه که دیر امی لیکلی امدغه تا می پا منه وی که چیر تا قلم پلاس راسی که چیر دیوال تا ولارم میز تا ولارم چوکی تا ولارم حتما می اماغ دو عرفه لیکلی دی اغا می خپل نوم ده بس ما ایچس ار چیر تا لیکلی یو خط ده سی چوک پا دیوالو بان خط کهی بلا اغا ده سی کلا دی پا ویورده سی چوک سی ولاری گی خپل یواب که دیوال تا تکه کهی پا هر دیوال بان دی پیه چاپ ده یا دی بورد چاپ ده.
ځینې نور محصلین وایي چې د ښوونځي په دوره کې په دیوالونو، دروازو، میز څوکۍ او داسې نورو ځایونو لیکنې کولې، خو کله چې پوهنتون ته راغلل بیا یې دا کار پرېښوده.
ایمانم فضل محمد عظمت کټوازی پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ محمد دوست کلي اوسېدونکی. اصلا د ما له نظره دوه قسمه خلکو کار ده، یو د ټمبلانو کار ده. ټمبلان خلک په میز باندې نقل ولیکي یا په دیوال نقل ولیکي بیا استمتام سانه کې له هغه چې استفاده وکړي. دوهم کار د هغو کسانو داسې نوي له تعلیم سره اشنا سوي وي غواړي شخصیت جوړونه له ځانه چې یو شخصیت جوړ کړي نو دی غواړي ځانوم خلکو کې مشهور کړي د یادګار پاتې سي او دا ډېر خلک یې د نوم زده کړي دی غو خلکو کار ده.
زمانم محمد زهر پریشان دی دی لوګر ولایت مدي مرکز پلیاله مې اوس دزه بعد به فنځي دوم کار زده کړیالم رسمونه خاتونه ټلیفون شمیره نمونه د میټول لیدلې دی او چوکانه مې لیدلې په تختو په دیوالونو ارزای مې لیدلې دی هر څوک وړي سيزان مشهور کی څوک په وړ څوک بل ډول نو ما وختل سي دمانم دغه خلک وای او یا پښتنو کې زړه سم چا کړی دا وایز د فلانکی کړی ځان مشورې دا لپاره ما دا کار کاو
نوم سید احمد خپلواک دی د فراه ولایت یم د بلابلوک د ولسوالۍ یم د ځکه دخلی په سیم کې انډوالان سره سمفیانې سره مخالفه یې یو د بل نوم هلته پر دغه باندې لیکي چې دا د لیکلی دی یو د بل مخالفت سره دغه کوي خپل مې تر شپږم سیم په وطن کې پښتو درس ورکول ولسوالۍ کې بیا وم سیم ته ولاړم ښار ته دریجې بیته په دا اول کال څو ډېره مشکله ورته د بیولوژي نه کړم پر دغه باندې نشته کوي پر دیوال باندې د ځان لپاره نه کړم هم تر اوسه نه نشته کړی
کله به داسې هم کېږي چې یو څوک خپل د زړه خبره نه خپنې غنې شکوي نو بیا خلاره په دیوال لیکل ورته کاری د میدان وردګ اوسیدونکو هدایت الله هم د خبره کوي
هغه د خپل جزله ځان چاته نشي ورانه کوي نو دوی په دیوالو په چوکۍ او په باندې دي کی خو اصلا نیمه نظر دا کار نه دي دیوالو په چوکۍ او په دې شانو باندې رسمونه او خطونه وسی او ما خپل هم په واشنگټن کې دوه مدریم سیم کې عموما ته د خپل امبا په خوان راکاو دا خپل امبا مې څار جاي په تباشیر په ګوتو راغی هر څه په ګوتو راغله په تخته باندې کې په دیوالو باندې خطونه پی کوله روسه غرس م پوس م مې له دې ځای نه زاپات له مخې کار نه ده نو بعد له بیا لاس لري واخسته
تاسو وایئ چې په ماشومتوب کې په دیوالو لیکل کوله په میز او چوکۍ مګر اوس نه کوي خو سیم راغلی تاسو څنګه مو کتله په دیوالو خاتونه سي په میز په چوکۍ دا څه کړی دي آی ماشومان راغلي کته سي
دا دا سه خلکو کړی دي سه دا له چا سره په ځل کې او خدای لري او د غو مثلا په غو سه تومتونه لیکي دی غو تلیفونو شماره او دا شاندي کې
خو ځینې کسان چې بیا په فکر کې لاړ شي دته پام نوي چې لیکنه چیرې وکړه
یو لیکنه خپل په چوکۍ کې چې دغه لا ده چې کله مې سین تلاړ شو د مې په سیم کې چوکۍ او کمکته ارت غوړ چې خپل چوکۍ په خپل نام کړی بل څه کچو کې نه پر خپل کوم مشکل ولي چوکۍ چې کینې چې کله دای په چوست لاړ شي او خپل کلام چوکۍ نیولای وي او دته په کنه چې مې په چوکۍ چې کړو چوکۍ په چټاله
د ژبه او ادبیاتو د پانځي مسله مرزیه به وي ډېر لیکنې د امتحان په وخت کېږي ځکه ځینې مسلین په میز او چوکۍ نقل لیکي
د امتحان پر اساس راشه یو پلاس درزی کا جنکی ویګه الک ویټول هم د پلاس درزی هم د خلک دي چې چوکۍ لیکي لیکي او زما په نظر د ماسلی دوران یو کده شاګردي دوران دی و شوخی ده او دا شوخی ده چې په ټول عمر سره په یاد پاتې وي خاطره مرتوي اگر چې د اجتماعي نزاکت له لحاظ څخه دا خبره نه ده تاسو ګوري یو پاک سپین دیوال خخکاری یو کبه باندې لیکل شوی خاتونه
دنیا چې د حقوقو د پنځي مسله د وای کله چې په پایل کې پانتون ترغله په می څوکۍ او دیوالونو باندې دومره ډیر لیکنې نه وي خو اوس ستربل زیتیگی
اور زما خپل او کس ولې د مارته توله دغه لیکه هغه ویل وای دا نو څه خبره داس ما عادت دی یو لیکنه مې وکړه مارته کزر کې ډیر هغه خبره زای تنگ دا زر کې نه پات کیږي هغه کاغذ راوخله او قلم راوخله په کاغذ ولیکه کله چې څوک پنتون ترسي نو د پای د مکتب دوره د ماشوم توپ دوره د لیا دو بسی
هغه کسان چې په پنتون کې صفاکاری کوي وای سر تر بیګه اختایو مې څوکي دیوالونه دروازه پکو سبا چې راشو داس ویل ک په میشتو چې نوی پکې شوی لیکنه سره د ټولګي په مخ کاغذونه هم پرته وی
بخی بینظمی زیاد است یا نوز ادبیات است اون کاغذ ها را بینظمی میکنند از زیر صنف ها مندازند
بینظمی بخی دیره ده دال ادبیات دی کاغذونه پا زمکه چوی پا دیوالونو میز چوکی لیکل کوی از ما شمان دیر وارد دی پا اونه که یو جلوائی چه موری نن پا خوانسی که پا کاری لرو موک خپل خپل طولگای پا کوو تا وگوره ما شمان خپل طولگای پا کوی خو محسلان چه زوانان دی پا کاری خو حسی هم نکوی کم زای چه موک پا کرو هغا هم بیر تا چطلوی ده تشنابونو خو بیخی پخته نمکوه او رز که دری زلمینزل کیگی بیا چه ورشی بیر تا چطل شوی وی پا دیوالونو ی رسمونه باسی ده تلفون شمیری لیکی زد محسلانو لده کار سر دومره پا تکلیفیم چه هیچ اندازه نلری احساس نشته زویه
با تکلیف هستم که هیچ چه اندازه نداره احساس نیست بچه
درنه اوردونکو اوس تمثيل ټوله اروپا تمثيل ټوله کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې خپل له نورو نه قرض اخلي خو کله د نڅوک پیسې وغوړي کې ولري هم نه ورکوي تمثيل ټوله ما فرشتي مرسالي کله صادق سپین غرستاری امینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستي
خزه کور کې پیسې لرو
و ما غلیخ پیسې خو ما چې ټوله کړې نه ما غشته
ترغنه او څورو پیرا کومه تا
چی کوي سودا خو دې راوړې ده نو بیا دې چیشته پکار دي
سودا مې راوړې ده هغه ګل محمد درته چې پیسې نه لرم که پیسې در سره یو 200 روپۍ راکما ته
قرضې ورکوې پیسې
او قرضې ورکوم
خاورې دې واخلي ګل محمد زار دې واخلي ګل محمد ګل محمد ته خو ډبره مه ورکو چې سر پې مات کي
یاره خورې نه پوهېږم دغې ښځې سره څه وکړ خبره مې نه وي کړي چې درې ګزه ژبې راایستې دي وي
ولې خود داسې بده در باندې ولګېده هغه زلمی چې ناجوړه و دغه سړی ورغی هغه ته یې ویل وای دا زوی مې عملیاتېږي یو 200 روپۍ ما ته راکه شل قسم یې وخواړه چې زما کره پیسې نشته په هغه ورځې د زوی شیریني راوړه نو تا چې پیسې نه وې د زوی شیریني دې څنګه راوړه
خورې مه پسې ګرځې دغسې زمانه ده چې لاس چې بند سي نږدې دوست یا میوره پرې نه در کوي
دا غلط په ما تېر شوی ښځې مې رښتیا خبره وکړه همدغې سړي ته ورغلم پیسې را نه کړي خو اوس زه د هغه د زړه نه راځم خیر دی بلا ورپسې چې هر څه یې وکړه ځان سره خو به دا خبره وکړه چې هره زمانه پیسې وغوښتې ما ور نه کړي دومره خو پوه شي که نه چې دای ته دی اوس را کوي
ګوره سړی هغه سړی د پوهېدو نه دی په هغه ورځ چې پیسې په کار وي او دلته راغی تا ټول ماش ورته مخې ته کیښو یوه شاندپلی دې ځان ته پرې نه ښووه هغه یې په یاد شو چې اوس یې دا پیسې په یاد شي
دا سمه ده چې هغه ماته قرض رانه کوي خو هغه په دې ښه ښکاره شو
پر ما دا غلطونه راله نږدې دوست ته ورغلم چا پیسې رانه کړې المسۍ مې پروش کړل څنګه مریض چې نه چا لاس بند وي او څوک پیسې ورنه کړي پر تا څه حلالې څونه سخته ده چې پیسې یې در نه کړه وایه که یې ورسره مرسته پروا نه کوي خیر دی
خورې همدغه سختي مې لیدلې وه چې اوس مې لکه د ماشومانو غوندې یوه د خټو خزانه اخیستې کله چې لس هم زیاتېږي په هغو کې اچوم که 50 هم زیاتېږي په هغو کې اچوم فضل د خدای ده یو د روغو رنځور پیسې مې کېږي
خیر دی تاسې همدا خبرې کوئ تاسې خبرې نه خلاصېږي ته ښځې جیګه شه پیسې راواخله زه هغې ته
سمه ده زه بیا درته راواخلم وایي زه به ټولې راواخلم بیا چې د هر څو نه خوښه وه هغه ورکوه
ښه سمه ده ځم